دا مشال رادیو ده وخت د مزګر څلور بجې سوي دي نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2020 میلادي کال د فبروري 18 نیټه ده زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کی ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د لادرک کسانو ستونزې او ورسره د پښین انتخابات او پر دې سربیره 19 پروګرام تاندې هلی لرو او په دوه منیمای کې بیا د مشال تر لاندې بحث اوریدل چې تر څو لاندې د دې مهال خبرونه له اسرائیل له مومند واوري
لومبه د مهم خبرونو سره د کی د مسلم لیگ نونو مرستیاله مشره مریم نواز وايي باید حکومت لګ تر لګا د لادرک کل شو کسانو کورنۍ خبر کړي چې خپلوان یې مړ دي او کجوندي د بلوچستان په اپشن کې د صوبای سمبلی په حلقه پی بی شلم په زمین انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام کاندید بریالی شوی او د کورمه سوداګرو نن د خلاصو پکتیا مرکزی لار د خلاصولو غوښتنه کړې او خبرونو تفصیل د مسلم لیگ نونو مرستیاله مشره مریم نواز وايي باید حکومت لګ تر لګه د لادرک کل شو کسانو کورنۍ خبر کړي چې خپلوان یې مړ دي او کجوند دي نن په اسلام آباد د ډی چو کې د لادرک کل شو کسانو له خپلوانو سره تر ملاقات وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې مریم نواز د هیواد د پوځو استخباراتي ادارې ISI په مشرانو غږ وکړ چې د لادرک کسانو په حق د احتجاج کوونکو شکایت واوري دا په داسې حال کې ده په اسلام آباد کې له 18 فبروري راهیسې د بلوچستان د لسو لادرک کل شو کسانو د کورنیو احتجاج دوام لري مزیر چانو له ولسمه شریف عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې له دوی سره خبرې وکړي او لادرک کسان یې پیدا کړي او کدا حکومت په ولقه کې وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي بل پلو د لادرک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن ویاند فرید احمد مشل دوته ویلي چې دوی په دغه اړه معلومات راټولوي او تر اوسه یې د څه باندې 3000 لادرک شو کسانو معاملې حواري کړي د بلوچستان په پښین کې د صوبای اسمبلی په حلقه پی بی شلم باندې په زمینی انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام کاندید سید عزیز الله آغا بریالی شوی دغه زمینی انتخابات پرون مازیګر پای ته ورسېدل بیګانه وخت د انتخابي کمیشن له لوري د جاری شوی غیر حتمی نتیجې له مخې سید عزیز الله آغا 14,000 ووټونه اخیستي او بریالی شوی پر دویم نمبر آزاد امیدوار عصمت الله آغا راغله چې 14,001 رایې ترلاسه کړي په دې انتخاباتو کې د بلوچستان حکومتي ګوند او بلوچستان عوامي پارټۍ کاندید عصمت رین 2,892 رایې ترلاسه کړې او پر دریم نمبر راغلی د بلوچستان اسمبلی یاد څوکۍ تیر کال د جمعیت العلماء اسلام د پخواني غړي سید فضل آغا له مرګ وروسته خالي شوی وه نوموړی د کورونا له وجې مړ شوی و د یادونه ده چې پرون په سند صوبه کې په ترسره شو زمینی انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی دواړه څوکۍ پیپلز پارټۍ ګټلې وې د کورمه سوداګرو نن د خلاصو پکتیا مرکزی لار د خلاصولو غوښتنه کړې د کورمه د خلاصو یو کاروباري کاشف حسین نن مشر دوته ویل کله نه چې لاس تړل شوی نو کاروبار یې پټه پا درې درې په افغانستان کې د دوی په سرکل شوو ګاډو اضافي کریانې هم راځي که څه هم درې ورځې مخکې د تازه میوو ډک ګاډو ته د تلو اجازه ورکړل شوه خو نور لا هم د افغانستان تر ګردیز ګمرکه په مختلفو ځایونو کې ولاړ دي د خلاصو پکتیا مرکزی لار په افغانستان کې د فروری په 14مه د ډرایورانو او تاجرانو لخوا تر احتجاج شروع کېدو وروسته تړل شوې ده که څه هم په دغه اړه د افغان حکومت دریز مشال دونه ترلاسه کړی خو پاکستاني چارواکي وایي د لار خلاصولو لپاره په هلو ځلو بوخت دي پاکستان پوز په شمالي وزستان کې د دریو مشکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کوي د پوز مطبوعاتي څانګې SPR نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې تېر شپه په میرالي کې په یو پټنځای کې د وسلوالو د موجودګۍ تر پخلي وروسته عملیات ترسره کړي دي خبرپاڼه زیاتوي چې وجل د یادو وبخې د یادونې دا چې له تېرې څه مودې راهیسې په شمالي وزرستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې عام وګړو امنیتي سرتېرو ته مرګ ژوبل اوښتي د روسو له هغو ده چې پوځ ویلي چې قبایلي سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي دي دا تر دې مهال مشال خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کول. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو واوریدل، په اسلام آباد کې د 18 فبروري له هيسي د بلوچستان د لسو درجه کلسو کسانو کورنۍ په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې لا درکسوي کسان دي را پیدا کړل سي، او که د حکومت په ولکه کې وي نو عدالتونو ته دي وړاندې کړل سي. د دوی دغه احتجاجي کیم ته یو شمیر مشران هم ورغلي دي. بلخوا د ورکلسو کسان لپاره حکومتي کمیشن وایي چې په دغه اړه معلومات راټولوي او تر اوسه د 4000 لا درکسو کسانو معاملې هواري کړې دي. نور تفصیل د سراج د هیر پراپور کې واوري.
اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته د لګېدلي دغه کیم مشر سیمی دین بلوچ د فروری په 14 مشال ریډیو ته وی د دوی د لسو لا درک کړل شویو کسانو کورنۍ د شپږ ورځو راسي دلته په احتجاج دي، خو تر دې دمه ورسره هیڅ یو حکومتي غړي رابطه نه ده کړې. د دې په خبره دوی غوښتنه کوي چې د دوی ترې تم کړل شوي کسان دی عدالت ته وړاندې کړي شي.
پاکستان کې صدر او
د وی د پاکستان صدر او وزیر اعظم عمران خان ته مونږ خواست کوو چې اغوی راشی او زمونږ سره دی ملاقات وکړي او د لاپته کسانو د مسلې د حل لپاره دی کوششونه وکړي. درشن په دې کیمپ کې ناستې یوې بلې زنانا ګل نسیمی مشال ریډیو ته وی څو کلونو وشو چې ورکشوي زوی نه دی لیدلې. دا وایي زمونږ بچی د مور پلار او خویان درونو په مخ کې بوتلی، بیا موږ په کوټه کې احتجاج وکړو خو څه ونه شو. نو اوس د مجبورۍ نه اسلام آباد ته راغلی یو. بل پلو د فروری په 11 نیټه د لادرک خلکو لپاره د تحقیقاتي حکومتي کمیشن سیکرټری فرید احمد مشال ریډیو ته ویلي چې 250 د 4000 لادرک کسانو کیسونه حل کړي.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د بشری حقوقو د پاکستان وفاقي وزیر شیر مزاری وایي چې دوی د لادر کلسو کسانو په اړه پر یو قانوني مسوده کار کوي چې ډیر ژر به پارلمان ته وړاندې کړي. شیر مزاری زیاته کړې ده چې تر نوي قانون لاندې به په زور د خلکو بې درکه کول یو قانوني جرم وګرځي او چې څوک پکې ککړ وي نو پر ضد به کاروایی کیږي. دا ډول یو قانوني مسوده له وزیرستانه د کمی اسمبلی اساسي محسن داوړ هم وړاندې کړې وه، خو اسمبلی نه منظوره کړې. په دې اړه نور حال شاهنواز ترکزی راکوي.
وفاقي حکومت وای دوی یو قانون جوړوي چې هر څوک چې خلک په زور بې درکه کوي ورته سزا مقرره شي، او هر کله که دغه قانون جوړ شو د بې درکه کوونکو دغه عمل به قانوني جرم هم وګرځي. دا خبره د وفاقي حکومت د بشري حقوقو وزیر شیری مزاری د اردو ژبې ویبپاڼې نه یادور سره کړي. نه یادور یا نوې زمانه سره په خبرو کې شیری مزاری وویل له دې وړاندې د مسنګ پرسنز یا د بې درکه خلکو د موندنې لپاره کمیشن خو جوړ شوی و، خو په هغه قانون کې ډېر کمی و. هغه داسې چې ګن یو څوک چې بې درکه شي موندلی به شي او پرېښودی به شي، هغې کې د بې درکه کوونکو خلکو دپاره کومه سزا نشته. په هغې کې خو د سزا دپاره څه نشته، په هغې کې ډېر کمی شته دی، او هغه ما د کابینې کمیټې ته ویلي هم دی. خو دغه قانون خو موږ نه جوړ کړی، بلکې موږ د هغې نه لږ وړاندې تګ غواړو او قانون جوړول غواړو چې په زور بې درکه کول پکې جرم وګرځو. له دې وړاندې هم موجوده قامي اسمبلی ته دغه شان بل د اسمبلی غړي محسن داوړ دوه وارې وړاندې کړی و. اول وارې پخپله او دویم وارې د بلوچستان د اسمبلی د غړي سردار اختر منګل په مرسته دغه شان بل راوړی و. په وروستني بل کې دواړو غړو غوښتلي وو چې د فوجدارۍ په قانون کې دي په 315 ماده کې یوه نوې کرخه د سي او یا د دریم په نوم ولیکل شي چې تر لاندې هغه تنان یا اداري او یا تنظیمونه چې خلک بې درکه کوي او عدالت ته نه وړاندې کوي او په مودو مودو یې پټ ساتي ورله د عمر قید سزا مقرره شي. د اسمبلی نه دغه بل مسترد او یا ریجکټ شوی. د محسن داوړ اولنی بل په 2019 او دویم بل یې د روان کال په جنوري کې اسمبلی نامنظوره کړی. د وفاقي وزیر شیر مزاری د دغه بل په حواله مې د محسن داوړ سره هم خبرې وکړې.
باغ دوران هم ماته شیر مزاری دا وویل چې ته د خپل بل واپس واخله مونږ یې راوړو، خو ما وته وی چې تاسو راوړی نو زه پس تا غینه واپس اخلم. اسی مثال تش په مفروضو به نزخ خپل بل واپس نشم غیسه. کوم د مونږ خدا د درې کال پر کې د دونیم کار او شو د دې موجوده حکومت بل را نغه، خو دا نه چې سویلې دي دا تقریبا د دوه دونیم کال د دغه خبره مونږ اورو. او بهر ال خبر دا چې راشي هر کال راغه، او مطلب زمونږ د سوچ مطابق مونږ ملګرتیا کوو.
د حکومت لخوا چې کوم بل راوړل کیږي هغه کې نه د معلومات چې دوی د بې درکه کوونکو ضد کوم رقم قانون جوړول غواړي، سزا به څنګه څومره او کوم رقم وي. خو بیا هم دغه قانوني بل راوړی شي او قانون هم جوړ شي، نو د پیښور د خبریال غلام دستګیر پوینا ممکنه ده د بې درکو کوونکو د پاره پکې سزا یا نه وي او یا ډیره کم وي.
چې دې بل کې او د محسن داوړ پیش کړی بل کې فرق سمره دی. کدا په امک کشان وی نو بیا خو به ډیره ښه وي، خو کدا د هغې نه بدل وي لشی تې اوښ کې وي او اسې مطلب هغه کدوانه خلک خوشحالی نو دا به ګرانی، یا به اداري چې دی هغې به خوشحالی، او یا چې بېدرک کړي شوی خلک ته د هغې وارثان او هغې به خوشحالی، عوام به خوشحالی.
د شیرې مزارې نه چې دیا د وې پاڼې د کارکونکو لخوا پوښتنه وشوه چې آیا تاسو به دغه بې درکه کوونکو ته سزا ورکړی شئ، نو شیرې مزارې ورته ووایي هر کله چې دغه شانته عمل جرم وګرځي نو په قانون کې به ورله سزا هم مقرریږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د زمینی انتخابات پر لور. د بلوچستان په پښین ضلع کې د صوبای اسمبلی پر حلقه پی بی شل باندې پرون زمینی انتخابات وسول چې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د جمعیت علما اسلام فیډلی امیدوار سید عزیز الله غبریالی سوی دی. په دې انتخابات کې د بلوچستان د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي امیدوار عصمت الله ترین له ناکامۍ سره مخامخ شوی دی. د بلوچستان اسمبلی دغه چوکۍ د اسمبلی د پخواني غړي سید محمد فضل آغا لمړین وروسته تیر کال خالی شوی و. د هغه تعلق هم له جماعت علما اسلام فیډل سره و. په دې نور حال کې څنګه د مشال لاډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی پر الکا پی بی شل پشندری باندې تیر مازګر د زمینی انتخاب لړۍ و پای ته رسیدلې ده. پر دې مهال په تحصیل اورمزي او سرانانو کې سخت حفاظتي انتظامات سوي وو، خو په کلی کربلا کې نه هواز د ځینو ناصرګندو کسانو لخوا ټکان سوي، بلکې د یو پولینګ سټیشن و مخ ته و یو موټر ته اور هم اچول سوي وو، خو څه ځانه زیان نه دی اوښتي. تیر شپه نا وخته د انتخابي کمیشن له لوري په اجاره سوي د غیر سرکاري نتیجې لاندې د جمعیت علما اسلام امیدوار سید عزیز الله آغا 14,000 ووټ اخیستی او بریالی شوی دی. پر دویم نمبر باندې آزاد امیدوار سید عصمت الله آغا 14,001 رایه ترلاسه کړې دي. په دې انتخاب کې د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټۍ عصمت ترین 2,892 ووټ ترلاسه کړي او پر دریم نمبر راغلی دی. پر دې مهال تیر شپه ناوخته په کلی کربلا کې آزاد امیدوار سید عصمت الله آغا په خپل وینا کې ویلې دي چې ګټه او تاوان د الیکشن برخه ده، خو دوی به بیا هم د ولس خدمت روان ساتي.
دا یو وعده به زما سره ارزوان د هر کوم ځوان دی که ستا د کور په څنګ سکول بند ته به بالکل خاص کرکې پړلې که ځوانانو خوندو مندو دا یو خبره ستا بچی به بې سکوله ګرځي، ستا د کور سکول به بندي، بیا نو د هغه ځوان به جذبات ته به زه ډېر سخت راغیم سم، ډېر افسوس به ما ته چې دی به بیا انتظامیه ته درخواست نه کوي. په مشتر پوښتنه نه که ستا د کور هسپتال بند باید ته انتظامیه ته درخواست کړي، انتظامیه عمل نه کوي، بیا د مشتر قانوني لارې ته پکار که ستا د کور د څنګ سکول بند وو، استاد نو حاضر اسپتال بند وو، بیا په دا کې ګولیانې راغلي وې، دوایانې راغلي وې، ترګور اثار لار ناشته د کسابه د ادارې ناشته پوښتنه شو چې ورور زما خلې ګولۍ راغلي وې، ورور ته وایي چې پای په داسې اډېټ اسانه کار یو درخواست وکړ.
په دې انتخاب کې و سید عزیز الله آغا ته د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحاد پی ډی ایم د پارټیانو لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون ملاتړ ترلاسه و. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان اسمبلی دغه چوکۍ تیر کال په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام د پخواني غړي سید فضل آغا د مرګ وروسته هغه وخت خالی شوی و، کله چې نوموړي تیر کال د مئی په 16 نیټه د کراچي په یو روغتون کې د کرونا وبا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی و.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس د میرمنو په اړه ونې خبرونه تاند هلی پر لور ساس پام راګرځوم. ټپه د پښتو شاعري یو تر ټولو زوړ سیمف دی چې ولسی رنگ پکې زیات ښکاري. شاعرانو او لیکوالان وایي د ټپې د پیل وخت نه دی معلوم، خو پکې د ژوند د هرې مسلې او هر دور عکس لیدل کیږي. شاعرانو او لیکوالان وایي د پښتو ټپې تعلق د پښتنو میرمنو سره هم زیات دی، او ځینې بیا وایي چې ټپه په اصل کې د یوې پښتنې د زړه آواز دی. تنن په تاند هلی خبرونه کې د ټپې له پښتنو میرمنو سره پر تړاو خبرې اورو. د دې خبرونه وړاندې کوونکی فرخنده اسد.
تاند هلی
د نن په پروګرام کې د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ټپه او د ټپې له خلکو سره د تړاو په اړه تفصیل اورئ. زه فرخنده اسد یم او په تاند هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم.
مار دستر گزار دانو سوچ میں حکم حافظ بیل لے ہونا
د پښتو ټپې په اړه زیاترو شاعرانو او ادیبانو لیکلي چې دا د پښتو ادب یو تر ټولو زوړ صنف دی چې له پښتنو مېرمنو سره ژور تړاو لري. شاعران او لیکوالان وایي ټپه د پښتو شاعرۍ ولسی بڼه ده او خصو پکې د خپل ژوند عکاسي کړې ده. لیکواله او شاعره ډاکټر سلما شاهین چې 15,000 ټپې راټولې کړې دي وایي ټپه په پښتو ادب کې د خصو ایجاد شوی یو صنف دی.
کلیکشن دے دیکھ سب پورا پیکنگ سرم سے دٹولی مات یاد دی اور دٹولی د خزو د خلی دی اور د جوڑ کڑی مخز دی اور 85% د دی ٹپو خزو جوڑ کڑی دی ما تبیا سائیکولوجیکل دا چلو شو چی اگے کی د خزو دا میزریس چی پکرا ل لکہ اس خز خو لکہ د مین محبت اظہار او دونو کلو کلین شی سوسائٹی در تہ پتہ دی چا تہ پشیر کی کڑے دی چ لکہ د دی ٹپی بدل تن ش پیدا کولی چی اول میں نو او سوے م پزڑ میں تور وینا ڈن شو اس سے مرم دا بالکل به حقیقت کې دا سېچې چې خزي به ټیوی شي او په شوی به یو د ملاوي دو ذریعہ نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه د غل غول هغه کټ غنون له غل خو پښتنو کېشته لکه د دې سای کیره لکه یو خزه کو پاس سوري ګو تر و یا فخدا ډاکټر یې فخدا سبل سي خوخ د کو هغه وی جما سړې خوختن دا کیسه خراب ده نو ای په وجه دا ټول خزي شاعرانی شوی دی او اوس په قید مو کېشته ایجوکیټډ مور پلار دی بچی مخه ترازینو دغه مو کېشته نو بس هغه زمانه و شاید چې مزک ز پخپل کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما بزیا
ډاکټر سلمہ شاهین چې د نور لسنا زیات په پښتو شاعرۍ او افسانو کتابونه هم لیکلي دي وای د ټپو سره یې له پخوانه شوق لرلو نو ځکه یې وغوښتل چې ټپې راټولې کړي.
په کومانه دا کار غشت کوم کار چې شکرا کې پې کې کار په سنجیده نو په دې کې دا بیا موږ اډورټایزمنټ کو په دې رساله کې په مارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان خوشحالی د پاره ټپی کلیکشن کړی نو اې دې متره کینه په دې کې ډېر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو 900 ټپی هغه ځان له پجیلونو کې کتابونو نه راغشتي ویلې کلې هغه را کړو. بیا عبدالروف نو شیروی د کیمستری پروفیسور او هغه ما ته ډېر زیات را کړی. عبدالروف شاه غریب آبادی او اس سکالر ځان د خلک جمع کړي داسې کنه ما یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې مې اورېده. بیا ما کیسټي راغونډې کړې. بیا ما فوټپات نه کتابونه راغون کړی او زنانه کنا غی ته بم ناشته مسندر ہوتا چې خلکو مسندر وی کنا و مې لیکلې
ټپا د پښتو ادب سپېڅلتوب او معصومیت څرګندوي چې د هغه مهال پښتون ولس او خاص کر خوځو پکې د زړه ارمانونه په یو څو لنډو ټکو کې بیان کړي دي. په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو ژبې په نړیوال سیمینار کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک په خپله مقاله کې د ټپې تعریف صدا سي بیان کړی وو.
ټپا سنسکریت کې باطنی اندرونی داخلي باطنی شوز په داس ته وایي. په پښتو کې ټپ زخم ته وایي. ټپ زخمي ته وایي. یعنی ټپ ټپا دا د زړه د درد احساس دی. ټپا چې ټپې په قوت باندې زه نه پوهېږم
بلخوا لیکوالا او شاعرہ کلثوم زیب مشال ریڈیو تا د ټپی تعریف صدا سی بیانوی
شاعری چدن داغی زور سینس دے نو وہی چٹپا ورت زک وائی چدا پا اوچت آواز دے لیشی نو چی اوچت آواز سمر اوچت شی نو آواز ٹپ شی کدی خیال کڑی چاہی نا دی مصری یا مونگا چی وردار سو وائیو نو دی نوم ٹپا شو او پا یو ٹپا کی لکا اس منگ یو ٹپا راوا جانان پا حس نرزا کی گی تر وہ جن ملا دے وہ رکشی تاوی سنا نو تاس اگو رئی تا پا زان کی یو کی سیدا تدی پا شاہ باندی یا دی کی یو پیغام دے کیا دا چیز اس پوگ میں گڑنگ وہ را خیجا یار می دو گلو لو کبھی گتی ری دی نو چی گل دے نو گتی ری بی او پیار دا تا ام خزی ویلی دا غبل دا نو آم خزی ویلی دا کدا دا نو دا دی ام مطلب دا دی چی دا خزی ویلی دا چی دو گلو لو کئی او گتی ری بی نو تیار دا یا دا ما خام تو رگنی دا نترا اخی جا چی رنا شی چی دا یار گتی می بچی کنا نو دا ام دیکی مزنان دا یا بیا جانان زمان زد جانانی کبا بازار می خرسوی ورسر زمان نو دی کم یو تاریخ دی دومره اعتماد دی دا غی پخپل مین باندی چی اغی پپٹ اس پر کو روانہ دا غی تدا احساس نہ کیجی چکی نما سر بس چلو شی یا ما تخطر دا یا زما وجود بنی یا زما سر بپ کی برکی
مات پسر گو کیا لو یا نو یار کسی دا غما یا نو دا تیتی
کلثوم زیب دا هم وای ل ټپی دا سرګندګی چې پښتنو خوځو با پخوا کوم کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې لکه مو مشکلاتو یا کړاوونو سره مخ وي
خزینا ته وګوري نو د خزینا کار کروند او خزي شروع کړی دا کې د خزي پټه پکې مونږ ویلې شو چې ټپراله ورو ورو چې سمره مخ کې کېده لکه ټپه خزي می جن سره ویلې دا ټپه خزي په نظمکه کې چې کلا پروند کر کروند کولا یاري بلی کولای یوي کولا ناغه وخت کې خزي کړی دا یا کو ګذر باندې او په ډکولې ناغه وخت کې خزي په غر ته ختلې دا او پوټي پر شکولې دي او موږ ته خشاک وایو کنه نو هغه وخت کې هم خزي ټپه کړی دا چې په لار راتله خزه کته زده تخپل خبر او کوم چې زه کوکینګ کوم یا لوخوی زم یا د کپري وین زم ناغه وخت کې زه ته په نو تا قدرت یو دي نو د کښې مخې ته لاړو وای د ما زیګر زیړی انوره تلا ولاړې په ما پری وتل او استاد بوڑی ڈوبا گزار شم اگو استا وی کا گز در سر زما او بل ادا چستا دو جری درشل کا گشا زما د زرست نی کا گی در پسی نا او گورا د هر وی ٹپی پشا باندې بل تصویر دی بل خپل والے دی بل پیغام
لیکوالا او شاعرہ حسینا گل تنہا وای ٹپا پ پختو ادب کی د پختنو میرمنو میراث دی
پختو ٹپا چی کندن په هر دور کی د پختنی زنانا د زړه خبره کړی دی داغی د جذباتو خیال ساتلی دی داغی د جذباتو خبرې کړي داغی د غمونو د خوشحالو خبرې کړي دا نو پښتو ټپه چې کوم ده نو هغه کې دا ټول مطالب او دا ټول مضامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصر مصری دی خو لکه ډیر منظم ډول باندې هغه کې د دنیا رنګښتې شي دی چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذباتو یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته دغه ټپه کې ښکاري نو زما په خیال چې د ولسی ادب چې دغه سمت کم دی نو دا یو ډېر زیات موړ پټ دی په دغه حوالې سره چې د پښتو لکه پښتانه مېرمن چې کومه ده نو هغه که په اصلي معنی کې خپل یو میراث څه ته ویلی شي نو زما په خیال چې هغه پښتو ټپه ده
زما ابۍ دادا ته وایا خوشاله نه یم له ناکامه ناسته یم کلثوم زیب وایي ټپه په شاعرۍ کې یو داسې صنف دی چې په نړۍ کې مثال ډېر کم دی او بیا په دوو مصرو کې یوې پښتنې په لټوله کیسه بیان کړې ده
سوری ٹپا خو زن لیو مقبول زور قدیم سور چی پختون زور دے دور ٹپا زڑا دا دور منگ ویلے شو بیا دا مقبول دوم ردا چی ہر امو خاص تا اکا ما شم دے کلوی دے کخزا دا کسڑے دے کہ ایجوکیٹر دے کہ ان ایجوکیٹر دے اگر تا ٹپا ورسی کاغا زور دے پدی شرمی گی منا تو ودو ندی کوئی دنی دی اسم ندی غم ام دے نپا غم کیوں بازی وقت خزی کٹ ناستی او بٹا پو کی خل مڑے یاد ہی کنا
او غریب ہے کی در سرائم او بننگ ہے در سر پور کے لے پرید ما
هم د ټپې پر تاریخ او له پښتنو خوځو سره د دې په تړاو مو د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره خبرې کړې چې د ټپې د دوو مصرو تعریف صدا سي کوي.
د پښتو د ټپې په اړه باندې چې موږ خبره کوو نو د دې د جوړښت په اړه باندې لکه دوه مصرې چې د دې لومړنۍ مصره نه سیلابه او بیا دویم مصره ورپسې دیارلس چپې یا دیارلس سیلابه لومړنۍ مصره کې او په دویم مصره کې د یو بل سره داسې تړلی یو مضمون وړاندې کېږي چې هغه بالکل په انسان باندې اثر انداز کېږي او ډېر ژور اثر کوي. لکه اوس مونږ چې یو پخوانی ټپه یادو زما په مخ لاړې را چوکه که مې د نن ګولې په شا خوړلې وینه زما په مخ لاړې را چوکه که مې د نن ګولې په شا خوړلې وینه اوس د جنګ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو په دې کښې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی. نو د ټپې مصري لومړنۍ مصره به نهه چپې یا نهه سیلابه وي او دویمه مصره به یې دیارلس چپې یا دیارلس سیلابه وي او په دې کښې به چې کوم ټکي کوم لفظونه مونږ استعمالوو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي دا د هغه به یې اسانه ژبه چې په هغې باندې به لوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي.
په ټپه کې د پښتنو ښځو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لږ تفصیل راکړي.
پخوانی یا د ډېرې زمانې شور سین پورتویلي په دې کښې د ژوند ټول حالات واقعات چې کوم دي نو هغه یوه مېرمن ډېر په اسانه باندې ژیولی شي د هغې په ژوند کښې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د ښادۍ ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کرواندي په کور کښې څه ماته غوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخېستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اوازې په ټپه کښې بیان کړی دي. او بله دا چې کله مونږ ګورو نو پښتنې مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر دي پښتونې ښکلي او نازک د خپل زړه اوازې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلي دي که هغه بېچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادوي ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسۍ پرتې دي په سر مې چچ کمسۍ پرتې دي ور لاندې مشه د نامړ سړي لاسونه یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتينه خو هغې که د جنګ په میدان کښې دي که په کور کښې دننه دي که په ټوټي کښې دي که په لاره کوڅه کښې دي که په خپل تعلقاتو کښې چې څه دغوی نو هغې د ټپې شکل یې ورکړې ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړې ده.
او زبیر صاحب داسې هم ویل کېږي که نه چې ټپه اوریجنلي پښتنو ښځو جوړه کړې او یا پښتنو ښځو په کښې د خپل ژوند ټولې مسلې غم او خوشحالیانې بیان کړې دي نو دې خبرې ته بیا تاسو څنګه ګورئ؟
په دې کښې خو داسې حساب دي چې دا خبره کېږي ځینې ټپې چې کوم دي که نه نو هغه مونږ ویلي شو چې دا ښځو جوړې کړې دي خو ځینې داسې وخت هم راغلی دي چې نارینو هم ټپې لیکلي دي نارینو هم چې کوم دی نو د هغې د اظهار دپاره چې کوم دی نو دا ټپه بیان کړې ده زیاتر چې کوم دی نو د ښځو د اظهار دغه بللی شي چې دا د ښځو ځکه په هغې کښې کوم مضمون او کوم دغه بیانېږي نو هم هغه د ښځو جذبات او احساسات په هغې کښې ډېر په هغې کښې
هلته به شام دام اختر وي چې کومو خلکو سره یار ژوند تېره وینا
تاندې هیلې
زما زیات تر دې سپیس اور دې فیلډ ریلیټډ ډېر انټرسټ دی لکه د زنانو طرف له خو ډېر ښه ریسپانس ما ته روان دی
سپټي ته ځمکه وسه هر څه هغه رانه ټول تللي
زه باقاعده الیکټډ پرسن په هغې باندې چې کوم دی نو زه راشم
د پښتنو ښځو او انجونو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلې چې پکې پښتنې د خپلو مسلو کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال راډیو نه
تاندې هیلې او اوریدون کو دانن په داندهلی پروگرام کې مو د پښتو شاعرۍ د ټپې صنف او د دې له پښتنو خزو سره په تړاو خبري اوریدي. اوس زه فرخنده اسد درنا پر دې زه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
د مشال ترنا لاندې
د مشال سره لاندې بحث کې زه تاسو کوربا ګل ایازم قدرمن ودونکو په نننی بحث کې مو بعد نه قانون پیسو د سار نړیوالې ادارې یا ایف ای ٹی ایف خل ډیسک کې د پاکستان د پاتې کېدو برخلیک په اړه موضوع به سیړو. د ایف ای ٹی ایف غونډه به د فروری پر 28 په پاریس کې کیږي. دا غونډه به 4 ورځې دوام لري. پاکستان هیله ښودلی ده چې په د ایف ای ٹی ایف لخوا د 28 اکشن پلان یا نکاتو کې په 28 عمل کړی دی. په دې غونډه کې به دا پریکړه کیږي چې آیا پاکستان له خړ لیست وباسي او کنه. په دې پروګرام کې بر سره په اسلام آباد کې د ډان نیوز خبریال طاهر شیرانی بر سره ملموي چې هغه د ایف ای ٹی ایف سره ډېر په اړه باندې ژور معلومات لري. او را سره دفاعي چارو کارپو بریگیډیر ریټایرډ سید نذیر صاحب ملمه دي را سره. سید نذیر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایم
ډیره شکریا ټول اوریدونکو ته سلامون.
تاسو هم ډیره زیاته مننه سید نذیر صاحب. دغه شپه مخ کې باید ویل چې د نه قانون پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس د فروری په 28 یو غونډه کوي. 4 ورځې به دا غونډه دوام لري او په دې غونډه کې به د پاکستان د برخلیک په اړه باندې دا کیږي چې آیا پاکستان په خړ لیست کې پاتې شي او که تور لیست بیا وباسي. په دې لړ کې پاکستان ته 28 نکات ورکړل شوي. پاکستان دا وایي چې په 28 نکاتو یې عمل کړی دی او نور باندې هم عمل درآمد یقیني کړی دی. نو تاسو د بحث د دفاعي چارو کارپو په هیڅ پاري څنګه ګوري تاسو چې آیا پاکستان چې کوم د خوشبونی خوده لري دا او په دې موده کې چې دا پریکړه شوې و دا په تیر کال د اکتوبر میاشت کې دا پاکستان په دې لیست کې پاتې شوی او بیا د فروری مهلت ورکړی و. تاسو څنګه ګوري دیته
او تر څو پوری چې د افیکټیو د غوښتنو تعلق ته نوغه لکه تاسو چې ویل ویشنو کاتو ویشنو کاتو کې رومبي ځل باندې سو دیرلس باندې عمل درآمد شو. دا غینه پس به خبره تقریبا چې 16 ته ورسېدله او د دې چې په اکتوبر کې د نو پاکستان تقریبا چې په سلیریش نو کاتو باندې عمل درآمد خوده لیو.
ها
دا غینه پس دوه سیزونه راولاندې شوې وو. یو خبره دا کېدله چې دا کوم نکاتو باندې پاکستان چې کومل عمل درآمد کړی دی او د دې په ځمکه باندې دا غي حد او خال سره دا غي د پاره کو دی افیکټیو په دا سي په هاني چې دا غي یو سروي وکي او رپورټ جوړ کړي او اوس پاکستان د دغه لیست نه وباسي. بل طرف ته دا خبره کې دا چې نه دوی له خپل مهنت ورکړي شي او دې سره دا باقي درې نکات چې دي پاغي باندې هم عمل درآمد وشي. نو به خبره وزنده ولې شو د فروری پورې او دغه وجه دا چې پاغي کې پاکستان په منځ کې نور غونټه قانون سازي وکړه. بل طرف ته په داسې شبکو باندې یا
د قانون سازي خبره تاسو وکړه خو قانون سازي معنی هم ک مونږ ګورو پاغه قانون سازي ډیر په تادی کې ونه شو ځکه د اپوزیشن ګوندونو پاغه وخت معنی هم اعتراض و چې دا قانون سازي ډیر په تادی معنی روانه ده.
اصل کې چې مونږ د هټو وګورنو مشکلات دا دي چې پاکستان کوم طریقې کار دی د قانون سازي
او
هغه چې د ایف ای ٹی ایف ته کوم هدف ورکی دا غي مطابق هغه وکړي. لیکن د هر ملک خپل یو نظام دی، هغه د عدالت نظام هم دی، او بل طرف ته هغه کې ضروري خبره ده چې به کوم کیس راشي، هغه کو د چا د اساسو باره کې وي، کاغذ د چا د فنډ ریزنګ باره کې وي، کاغذ په چا باندې څه مقدمه وي او په هغه باندې څه غوښتنې وي، نو دا ټولې خبرې په هغې کې راځي. په دې چې څلور نکاتو په دغه کې دوی لوی ښودل، یو دا ده چې داسې قانون سازي وشي چې په دوی باندې گرفت سخت شي، بل دا ده چې دوی کوم فنډنګ ریزنګ کوي چې په هغې باندې قطغن ولګي، او دریم دا دی چې کوم د بهر ملکونو نه پیسې ځي راځي یا د پاکستان نه ځي، په هغې باندې غم نظر او باقاعده ډیټا د هغې حاصل وي، او څلورم دغه پکې دا و چې کوم داسې غړي دي هغوی خلاف دې پروسیکیوشن باقاعده کاروایی وکړي، او هغوی ته دې کومې سزاګانې هغه دې ورته ورکړی شي. دا څلور غټ غټ نکات دی، د دې ځیلي نکات دي. لیکن په دغې کې چې وګورې نو پاکستان هغه خلکو باندې پابندې هم لګولې دي، سو ته سزاګانې هم ورکړې دي، او د تقریبا چې سو وو اتو ملیونو ډالرو باره برابر کې لاغوی چې کوم اساسي وي هغه هم فریز کړي دي یا ضبط کړي دي، او بل هغوی ته د فنډ ریزم هغه اجازه. لیکن تاسو یو خبرې ته د پاکستان غویلی چې تاسو وګورئ چې پاکستان کې غریب ملک دی، لیکن دې کې چنده ډیره زیاته ده، او هغه چنده ان ډاکومنټډ، او دغه ختمول ډیر لوی کار دی، او دغه ته په څو ورځو کې میاشتو کې یا کلونو کې نه ختمیږي. نو دغه وجه هم ده چې افیکټیو بغا، او وی نو ته پکې دا ده چې افیکټیو کې افسوس دا دی چې سیاست پکې زیات دی، او داسې ملکونه چې پاکستان غواړي چې تور لیست تلاک شي، او دا غوی هم ډیپلوماسي دا، او دا غوی هم د باوی، نو دا غي د وجه نه پاکستان د دغه نه د وټل کوشش کوي، لیکن به په کیسه خپل وزارت کې ونخلي.
بالکل دې کیسه خبره صحیح ده چې په دې رسو کې د پاکستان د لاهور د پنجاب پولیسو د لشکري طیبه ډلې مشر زکیو رحمان لکوینی ولې وو، او په هغه باندې هم دا تورو چې د چندې راغونډل لپاره یو ډیسپنسری جوړ کړی و. سید عزیز صاحب تاسو را سره اوسئ، څنګه تاسو د قدمونو وروستو پروګرام په پیل کې واوریدل چې را سره طاهر شیرانی چې د ډان ورسپانې خبريال دی او د اف اي ټي اف په اړه باندې ژور نظر لري. طاهر صاحب تاسو په پروګرام کې راغلي وای. طاهر تاسو ډیر نږدې نه دا د اف اي ټي اف غونډې او دا هر څه ساری، پاکستان دا دریز چې دیدو په وښتو نکاتو باندې عمل کړی دی، تاسو څومره خوشبینه یې؟ پاکستان خدا حکومت دا وی او تیرا د زیارت په ورځ باندې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر تا یو خبره کړې وه په خپل خبری کانفرنس کې، دا خبره کړې وه چې د فاینانشل ایشن ټاسک فورس لخوا په ورکړل شوی پلان کې مهم پرمختګ کړی دی، او دا هیله هم خوده لیدا چې یاد ادارې راتلونکي غونډه کې به پاکستان له خړ لیست وځي. تاسو څنګه ګورئ دیتا؟
ګوره چې کوم اف ای ټی اف 27 نکاتی اکشن پلان دی په هغه کې خو پاکستان 21 کم چې نکاتی هغه باندې مکمل طور پر عمل کړی دی، او چې کوم شپږ پوینټس باقی دي په هغه باندې هم پاکستان پروګرس کړی دی، او دغه حوالے سره نن د اف ای ټی اف کوم انټرنیشنل کوآپریشن ریویو ګروپ یا آی سی آر جی میټینګ دی په هغه کې ورچوال اجلاس دی، په هغه کې نن پاکستان خپل چې کوم تازه ترین رپورټ دی هغه پیش کړی لګیا دی، او نن مطلب دا رپورټ پیش کی، او چې بر آی نیکسټ ویک چې کوم پلینری میټینګ دی د ایف ای ٹی ایف 22-25 فروری کې، هغه کې پاکستان حوالے سره گری لسٹ حوالے سره فیصله کوي ایف ای ٹی ایف کې پاکستان مزید ټیم د پاره ایف ای ٹی ایف کو پاتہ کوي یا پاکستان گری لسٹ نه وځي. دغه حوالے سره حکومتی ذرائع مطابق دا امکانات ډیر کم دي چې پاکستان فوري طور پر امیډیټلی د ایف ای ٹی ایف گری لسٹ نه ووځي، لیکن په بلیک لسٹ کې د پاکستان څخه خطر نشته چې شامل کی مزید څه ټیم کې پکار دی. 2021 کې امکانات دا چې پاکستان د گری لسٹ نه ووځي، لیکن فوري طور باندې امکانات ډیر کم دي. لیکن څنګه مطلب د خبر کې دلته او دلته شي پدا کې پاکستان کو ایف ای ٹی ایف ایکشن پلان باندې داس یو هم پوینټس نه دي چې کم کمپلائنس نه دی، پارشلی یا فولی کمپلائنس تمام 27 پوائنٹس، لیکن پولیٹیکل بیسز هم پدا باندې مطلب غي فیصله کوي فولی، او مطلب خالصتن ٹیرر فائنینسنگ یا جو منی لانڈرنگ حوالے سره پدا کې هم فیصله کوي، لیکن زیادہ تر پولیٹیکل پدا کې انفلوئنس او عمل دخل شامل ای. دغه حوالے سره پاکستان خو د ایکشن ٹاسک فورس باندې عمل درآمد کوي لګیا دی، او پدا کې به پاکستان سکم دې قدم ګورو جون 2018 نه گری لسٹ کې پاکستان نه بعد جنوري 2019 کې پاکستانو اگر تم صرف او صرف پاکستان یو داسې شرط چې په کوم باندې مکمل عمل درآمد کړی او یو پارشلی یا جزوی عمل درآمد شوی او 25 شرایط نامکمل وا. لیکن په جون 2019 کې به پاکستان دوه شرایط مکمل طور پر باندې او 12 جزوی عمل درآمد کړی او 12 شرایط نامکمل وا.
هغه
نه بعد اکتوبر 2019 کې پاکستان بیا مزید 5 شرایط پر مکمل عمل درآمد وکړ، 17 باندې جزوی عمل درآمد اور 5 شرایط نامکمل وا. فروری 2020 کې بیا پاکستان مزید پروگرس وکړ، 14 شرایط داسې وسی مکمل طور پر باندې عمل درآمد وسو، 11 باندې جزوی عمل درآمد او 2 شرایط داسې وسی کم نامکمل وا.
بیا
اکتوبر 2020 کې پاکستان مزید پروگرس وکړ او 21 شرایط مکمل طور پر پاکستان فولی کمپلائنس کړ او 6 شرایط داسې و هغه جزوی عمل درآمد یعنی پارشلی کمپلائنس و. او اکتوبر نه بعد داسې یو هم شرط نشته چې کم نامکمل دی، فولی کمپلائنس دی یا پارشلی کمپلائنس دی، لیکن په پارشلی کمپلائنس باندې هم کم شپږ نکات دی هغه باندې پاکستان پروګرس کړی دی، لیکن هغه باوجود امکانات ډېر کم دي چې
مالی مرستو او منی لانډرینګ یعنی د حوالی چورتوی یا په ناقانون توګه د پیسو لیګلو، سید نذیر صاحب تاسو دې ته څنګه ګوري چې آیا پاکستان په دې موادو باندې یا په دې نکاتو باندې څومره حد پورې قابو موندلې دي؟ څنګه طاهر شیرانی یو خبرې ته اشاره وکړه چې سیاسي هغه هم مداخلت کوم ګور هغه هم زیات دی، ځینی هغه د هغه ډلو خلاف کاروای نه کیږي د فشار د وجې نه، که د بیلګې په توګه یا د مثال په توګه موږ باندې اوس په دې رستو کې د تحریک لبیک هغه احتجاجي درنه رعایت کو چې د ځینې هیوادونو سره د سفارتي تعلقاتو د ختمولو خبره کړې وه، نو تاسو دې اړخ ته څنګه ګورئ؟
او نقطه نظر خود مختلف ملکونو مختلف کې دلې شي، لیکن په دې کې یو ستونزه دا هم وه چې کوم عمل درآمد بهرني ملکونه غواړي دا هغه ملک قانون یا دا هغه ملک چې کوم حالات وي په هغه نظر ته کتل پکار وي، تر څو پوری چې د ټیکنیکل نکات تعلق ته پاغي باندې خو عمل درآمد قانون هم جوړ شي، عمل درآمد هم چې فد کول بینکونه دی هغه په شروع کې ایکسچینج کمیشن په شروع کې، بل طرف ته چې داغه باره کې کوم استخباراتي ادارې هغه په هم نظر ساتي او وقت په وقت باندې داسې خلکو باندې مطلب چې دا هغوی فنډونه هم ضبط کېږي یا هغوی نیول کېږي په هغوی باندې مقدمې هم جوړېږي، لیکن دا د یو ورځې خبره نه وي، دا یو مسلسل عمل وي. لیکن بل طرف ته چې سیاسي دغه ته موږ وګورو نو یو خدا دی چې اندرونی فشار اوس پاکستان کې سیاسي توګه باندې ډېر زیات پولرایزیشن دی، یعنی دوه ډوله او ډېر زیات تاوتریخوالی دی. دویم طرف ته چې کوم دا تحریک لبیک دی هغه فوز باقاعده په الیکشن کې حساب خلی او هغوی ته باقاعده اوټونه پریوزي، نو مطلب چې دوی مین سټریم طرف ته راوستل هغه هارډ لاین په دې چې وسو ته یو دغه ختمولې نه شي، بلکې هغوی له یو لاره دا څور کول دي چې هغوی مین سټریم شي او هغوی باقاعده په چې کوم باقی سیاسي ګوندونه کوي هغه لاره واخلي او هغه نمونه کې هغې کې مطلب دا دی چې برسیره شي دا هغوی ټول تګ را تګ یا دا هغوی ټوله دغه چې کومه غونډه چې کومه ده، نو دغه سیز خو په خپل ځای باندې شته دی، لیکن آیا اوس دا بارونی سیاست چې ما ته ده ویلي چې هغه ډیپلوماسي ده او خصوصا زمونږ د پاکستان په دغه کې دغه دی چې اوس په هند کې څه کېږي، اول ته اقلیت سره څه کېږي، هلته مسلمانانو سره څه کېږي، هلته څومره لنچنګ کېږي، څومره برګ جوړه کېږي، هغې طرف ته نظر نه دی، هغوی څومره ډس انفارمیشن هغه لیپس چې کوم په هغې کې د پاکستان خلاف تقریبا 150 سایټ جوړ کړي او بیا په هغې کې څومره میډیا پکې انوالو کړي او څومره فیک دغه، نو دا ټول سیزونه زمونږ مطلب دی چې دغې ته هم کتل پکار دي، نو هغه طرف ته بیا د هغوی هغه سري او هغوی په هغه زاویه باندې نه ګوري چې ټیکنیکل نکات پوره شو، بلکې هغوی دې ته ګوري چې زمونږ لکه څنګه چې په افلامېدا کې ووټنګ کېږي او هغې دپاره سفارتکاري کېږي داسې ډال تم بیا ووټنګ کېږي او بیا د هر ملک خپل اثر دی دا د خارجه امورو چې په هغې په نظر ورته کتلی کېږي چې زمونږ دې ملک سره څومره مفاد وابسته دي او څومره مونږ د دوی خبره منو او څومره دوی زمونږ په حق کې دي مونږ په حق کې یو هغې ته هم ګوري. نو هغه لیول باندې پاکستان د ګری لیسټ نه وتل په دغه توګه ګران دی. البته په ټیکنیکل کاتو باندې تقریبا چې پورا دی په دې چې څلېرېش مکمل شوی دی او دریو باندې پارشل پاتې دی.
هغه خو بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې په ټیکنیکل هغه خبره شي وي پاکستان پکار ده چې د دې لیست وزي.
نو اف ای ٹی ایف خو دې بیسیکلی ټیکنیکل دا خو سیاسي نه دی لیکن هغه ترنګ دا څه ورکړي
بالکل. او موږ وګورو د اف ای ٹی ایف چې کوم تیر کال غونډه شوې وه په اکتوبر میاشت کې نو په هغه کې هم دا ویلو چې د ادارې چې دی د اکتوبر په یاد مشوي چې آی سټیټ او منګولیا لخر لیست وستل خو په تور لیست کې صرف دوه هیوادونه دي وس دا وخت کې په د اف ای ٹی ایف یو شمالي کوریا دی یو ایران دی. آیا پاکستان لپاره دا څومره مهمه ده چې کومه د پاکستان اقتصادي حالت ته وګورو؟ طاهر شیرانی که تاسو راته دا جواب راکړئ. سید زیر صاحب ته هم راځم. څومره مهمه ده څومره ضروری ده په هر لحاظ سره په اقتصادي توګه باندې موږ وګورو که د جیو پولیټیکل هغه ته موږ وګورو سیمه ییز حالاتو ته موږ وګورو سیمه ییز حالات خو د سید زیر صاحب نه والم اقتصاد له پلوه څومره مهم دی؟
ګوره مختم پاکستان ګری لیست کې پاتې شوی یو او هغه ټیم هم پاکستان د آی ایم ایف سره پروګرام یو شوی یو او اوس هم پاکستان 2018 نه ګری لیست کې دی. هغه بعد هم پاکستان د انټرنیشنل مانیټری فنډ سره آی ایم ایف سره یو قرض پروګرام کړی دی او ورلد بینک او ایشیا ترقیاتی بینک هغو طرفه هم پاکستان ته خپل چکم لون پروګرامز دي کنټری سټریټجی پروګرامز دي هغه جاری دي. دغه لپاره د اکنامیک فرنٹس باندې مطلب دی د ګری لیست حواله سره اوسه پورې پاکستان ته خاص نقصان دی ورغلی ولې چې انټرنیشنل بیکمز فاینانشل انسټیټیوشنز دی هغه د پاکستان سره خپل ورکینګ ریلیشن ساتي او الریډي مطلب د پاکستان سره وو خپل ریلیشن جاری دي. لیکن دغه سره مطلب د کوم دا ګورو سي اف ای ټی ایف خو صرف د خودي ډومین د منی لانډرینګ او د ټیرر فاینانسینګ ریلیټډ ټیکنیکلی. لیکن پدا کې انټرنیشنل پالیټکس او انټرنیشنل لوبیز خاص کر د انډیا سره کومه لوبي ده هغه ډیر کوشش کوي چې د پاکستان نه صرف ګری لیست کې بلکې د پاکستان ته بلیک لیست ته ولاړ شي. او لیکن هغه کوشش خو اوس پر نه دی کامیاب شوی ولې چې هغه د وجه دا دی چې پاکستان ډیر پروګرس کړی دی چې کوم اف ای ٹی ایف خپل اکشن پلان پاکستان ته ورکړی دی. په هغه مطابق پاکستان خو ډیر زیات پروګرس کړی دی او مطلب دی چې ټیکنیکلی په ګورو خو پاکستان ګری لیست نه وتل پکار دی. لیکن په یو ایس کې هم اوس الته رژیم چینج شو هغه نه بعد اوس نوی یو صورتحال پیدا شوی دی. پدا کې به ګورو ټیکنیکلی پوینټس خپل امپورټنس دی چې کوم خپل اکشن پلان دی لیکن هغه باوجود انټرنیشنل پالیټکس او خاص کر د انډیا سره کوم اصول رسوخ دی دا وو لوبیز دا هغه خپل کوشش ساتي او ډیپلوماټیکلی هم هغه خپل کوشش کوي.
دې خبره ته بالکل وو دې خبره ته سید نذیر صاحب هم اشاره وکړه مخکې. سید نذیر صاحب په جیو پولیټیکل او سیمه ییز حالاتو ته په کتو سره دا څومره مهمه ده پاکستان لپاره؟
او پاکستان د لپاره خو ضروري خبره چې اوس پاکستان د اقتصاد کې او په جیو سټریټجی کې او پرادارو کې چین سره ډیر زیات د لاس په لاو کړی دی او غاړه تر غاړه دی
بالکل
او د یو بل سره همکاري کوي. چین یو ضروري خبره چې دا غم خپل یو ډیپلوماسي دی یو اثر لري دوی طاقت ته نو هغه هم پاکستان ته فایده ده دا غینه. دویمه خبره دا ده چې اوس نوی اډمنستریشن څنګه تاسو چې ویلي په امریکا کې جو بایدن صدر سیب شو او وز دا غو پالیسی د افغانستان باره کې دا دغه د پاکستان او د امریکای چې په دې کې کومه همکاري دا او سہولتکاري دا د پاکستان هغه ته وړاندې ټرمپ اډمنستریشن کې څو په خن نظر کتلې لیکن آیا وز دغه خبره سومره جو بایدن اډمنستریشن وړاندې کوي او آیا د پاکستان نه په دغه وخت کې څه غوښتنې کوي او هغه غوښتنو په لړ کې پاکستان ته په افیکټیو کې څو تا نرمي راولي نو دغه هم یو امکان کیدونکی دی. دغه خبره پکې دا ده چې آیا که د پاکستان او چین ترمنځ که جو بایدن څه کوشش کوي چې دواړه خبرې اترې شروع کی یا په تعلقاتو کې تاوتریخوالی کم شي او څه نو څه تعلقات ښه شي نو کېدای شي چې به هند ماغه برا سخګيري موقف اختیار نه کی هغه په دغه باره کې یعنی پاکستان څخه ورکړه درکړه وکړي. دریم پټي دغه دا خوندې چې د اقتصاد په لاره باندې د کووید د وژنه ټول ملکونه په اقتصادي لحاظ سره ډېر په مشکلاتو کې دي او په داسې وخت کې پابندې نه لګول د چا په حق کې نه دي. نو زه دغه ته هم ګورم چې پاکستان په دغه کې مسلو کې چې کوم دی او د دنیا هم په دغه مسله کې دی، نو زه هم چې په دې کې به ورته لږ نظر نرم وي په نسبت د مشکل نه. او بل چې یو خطه کې یو جنگ ختمیږي او لوی قوتونه دغه ځینوځي لکه ناټو وس برسل کې به اجلاس یې هغوی به هم د دغې باره کې د افغانستان باره کې فیصله کوي. د دې نه علاوه نور ګاونډي ملکونه هم دغې ته ګوري او امریکا هم. نو که امن راځي نو بیا د داسې شبکو خطرات کمیږي او د دغه خطرات کمیدلو دپاره راته ښکاري چې که همکاري وشي چې کوم داسې نان سټیټ ټیکټر دی دا غوښکا دا ایشته
یا
او دا غی خلاف کاروایی نو کې دی چې پاغي کې سره شراکتداری وشي یا همکاري وشي نو هغه به هم یو مثبت پیلوی د پاکستان لپاره. نو دغې سیزونو ته چې زه یمه مارچ نه پس به د دې څخه دخال د جو بایډن په پالیسۍ کې هم راشي. او بل طرف ته آیا چین هغه سره د هغوی چې کوم ستونزه ده خصوصا د اقتصاد په لوره باندې یا بل طرف ته هغه یخ جنگ چې کوم شروع شوی دی هغې کې زیاتوالی راودي کم بای راودي. ها البته یو څیز دی د امریکې دپاره او دا ډېر عام نقطه ده چې امریکا به چیرې دا ونه غواړي چې پاکستان دومره دیکوله ورکړي چې هغه مکمل د چین په جولای کې پرېوځي.
صحیح ده.
او پاکستان به هم دا کوشش کوي چې یو بیلنس ساتي. دغه بیلنس نه پاکستان ته ده اوچت
یو توازن وساتي. بالکل
بالکل
طاهر، در تاسو وایئ چې څومره حد پورې دا پاکستان لپاره اوس په موجوده حالاتو کې د څنګه تاسو خبره وکړه چې ټول ټیکنیکل لغدي خبرې دي، خو موږ په اسانه هغه کې بیان کوو چې درنه اوردونکو په دې هغه باندې پوه شي چې تر هغه سره د مالی مرستو چې کوم هغه ذرایع دي نو په هغه نیولو کې پاکستان تر څومره حد پورې تاسو ګورئ چې پاکستان هغه اوس میکانیزم یا هغه یو تګلارې اوس جوړ کړی دا او هغه ټیرر فاینانسینګ یا ترهګرو سره یا ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو چې کوم سرچینې دي هغه ختم کړي دي.
پاکستان ریسنټلی د سو مستول د منی لانډرینګ حواله سره چې کوم قانونو په حکم امندمنټس کړي دي او کم چې هغه د دهشتګردي حواله سره کم کا قوانین وو په کې هم امندمنټس کړي دي. چې مطلب دې چې کوشش دارې د حکومت خاص کر موجوده حکومت چې کم منی لانډرینګ دی او ټیرر فاینانسینګ دی دا حتول وسا کوشش کوي لګیا دی حکومت او قانون سازی په ذریعہ یو میکانیزم په ذریعہ چې دا کنټرول کو.
څومره کامیاب شي ویني
پدا کې پروګرس هم کړي پدا کې پاکستان پروګرس هم کړي دی نه صرف پاکستان بلکې ایف اے ٹی ایف دا اکنالج کړي دی اکتوبر 2020 کې کم ایف اے ٹی ایف لاسټ میټینګ هغه دا اکنالج کړي دی چې پاکستان ډیر زیات پروګرس کړي دی. څنګه ما درته وویل چې جنوري 2019 نه اکتوبر 2020 پورې تقریبا پونه دو سال کې کم عرصه و پدا کې پاکستان ډېر تیزی سره پروګرس کړی دی او دا ایف اے ٹی ایف خپل اکنالج کړی دی. دا شی هغه باوجود ایف اے ٹی ایف دا ویل چې مزید تاسو پدا باندې خاص کر چې انټیټیز اف کنسرنز دي چې دي کنه خاص کر د کاله دم تنظیم دي کنه هغه حواله سره دغه سره اکتوبر کې هم څه خدشات برقرار و چې پدا باندې مزید تاسو کار وکړي پروسیکیوشن خاص کر چې کوم دهشتګرد
سزاګانې دي یا محکوم قبول دي. صحیح ده.
سزاګانو ته هغه حواله سره پاکستان پروګرس کړی دی چې کوم ریشو ریټ د پروسیکیوشن ریټ هغه کې تعداد زیات کړی او پاکستان او هغه سره سره پاکستان قانون سازی هم کړی ده چې دا حواله سره چې کوم انټیټیز اف کنسرن حواله سره پروسیکیوشن حواله سره ایف اے ٹی ایف کوم کنسرنز دي هغه ختم کړو. ایف اے ٹی ایف پاکستان پروګرس نه مطمئن دی او دا خپل ایف اے ٹی ایف اکنالج کړی هم دی لیکن هغه ور سره پاکستان ته ډو مور مطالبه هم کړی دی
چې مطلب مزید نور کار وکړي
امپروومنت کوي نور کار وکړي. هغه والے سره نن پاکستان څخه کوم رپورټ د پیش کی آی سی آر جی کوآپریشن نه کوم چې انټرنیشنل کوآپریشن ریویو ګروپ دی دا به بیا پاکستان ان فورن افیس کې یو میټینګ دی هغه الته ایف اے ٹی ایف آی سی آر جی ګروپ کې خپل رپورټ پیش کی او نیکسٹ ویک سے کم 22 نه 25 فروری کے ایف اے ٹی ایف پلینری میٹنگ دی په هغه کې به پاکستان خپل رپورت نن به پېښ شي. هغه نه بعد به د رپورت په هغه کې به آی سی آر جی خپل ریکمنډیشن ایف ای ٹی ایف ته پېښ کړي. ایف ای ٹی ایف بیا 25 یا 26 فروری ته اناؤنسمنٹ کوي پاکستان حوالے سره سے آیا پاکستان مزید گرے لسٹ کے برقرار ہی یا با مزید پاکستان تک ڈو مور مطالبہ کئی دا والے سر با
نیکسٹ ویک دا ہم وای چی امکانات ډیر کم خکاری چی پاکستان با لخر لسٹ وزی او سم مدہ پوری ونور پاتی کی چی محلت کی دیشی ورکی دا ستاسو نظر دی. خود پاکستان دا بارونو چار وزیر پا دی جنوری پا 9 میو بیان کی بیلیو چی پاکستان با وزی بیا دا بارونو چار وزیر هم دا تیر زیارت پا ورزمانی خبری کانفرنس کی دا خبر کردی با. سید نذیر صاحب دا پروگرام دا پای شی بی هم دی څنګه تاسو ګوري چې پاکستان کې دننه به هغه قوتونو خلاف یا هغه چې کوم ډلې دي چې کوم د دې زمره کې راځي په دې د ایف ای ٹی ایف په حوالے سره کوم ګور هغه په تفصیل کې خونځو خو د پاکستان د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند لپاره به څومره دا ممکن وي چې د هغه ډلو خلاف هم کاروي وکړي.
تو ترسو پوری چیز حکومت کا لقتے خپل کوشش کری لیکن آیا حکومت لاسونه څومره مضبوط تھی سیاسی طور هغه څومره فعال لے یاد آ گئی مضبوطیا دا او بل طرف ته دی ته هم چې زمنګا عدالتونه یا کم نظام چې کم دی لکه افیکټیو دا غواړي چې تاسو کله کې مضبوطی او لوی میادا سزاګانې ورکړي
او ژمنتیا هم ده
او پاکستان کې دا وی چې سزا ملو شي او به پاغي کې بل عدالت وی هغه ولا ریلیف ورکړي یا ضمانت ورکړي نو په دغه باندې دا افیکټیو فورس نو کاټ یا څو په دغه باندې اشکال یو خدغه ده. دویمه خبره دا هم ده چې صرف د سیاسي حکومت کار نه دی دی کې لکه څنګه بینکونه دي دی ایکسچینج کمیشن دي دی نه علاوه بارنه خلق ته یا پدی کې به دو مختلف ذرایع دي به پدی کې عدالتونه دي به پدی کې مختلف دفې دي او به عدالتي نظام دي د انویسټیګیشن خپل نظام دي نو دا نه دا چې یاره کې بالکل ډیر اسانه او ډیر ټیکنیکلی پادخ کاری او دا ډیر یو کمپلیکس نظام دی او
پیچلی نظام دی
چې ګوري چیرې غیرادی سدي کې ارادي خې طرف ته دي او پاګې باندې خپل دغه خې مخبر تک خې په مضبوطو ګامونو باندې یا پټکو باندې نو به خو ځین چې ټیکنیکلی پاکستان وړ دی چې د دې لیست نه وځي. ها البته کو باقی ڈپلومیسی یاد آغا قوتونه چې کم د پاکستان خلاف کې هغه کامیابیږي نو به کې دیشي سمودی د پاره نور هم پاتې شي لیکن ټیکنیکلی څه جواز نشته دی چې را پاکستان بده چې دا اوس قاعده د دوه ملکونو درې ملکونو او پاکستان ته چې وګوري نو په خپل په دې د دهشتګرۍ د خلاف څومره قرباني ورکړي او څومره مخبرتګي کړي دي نو دا ته هم قتل پکار دي.
صحیح سید نذیر صاحب ډیره زیاته مننه چې د مشال ترنارن باس کې مو تاسو موږ سره برخه واخیستل ډیره زیاته مننه تاسو نه او تر شهرانی صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تاسو په وخت وېسلو او د مشال ترنارن باس کې برخه واخیسته ډیره زیاته مننه تاسو دوه نه کله موږ درکو هم دې سره د مشال ترنارن بحث رانغاړو خپل کوربا ګلیاست اجازه ورکړي خو د مشال رډیو خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري.